دا مشال رادیو دا مهال په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا، نومیږي زه پامیر ساحل او ګلایز د تخرا غلاس وایو. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو تر څنګ ستاسې د سیمې خبرونه له تاسې اورو او سندرې هم در خپرو. خو لومړی د دې مهال خبرونه ویان ګلایز.
سهار مو بخیر. لمړی د خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې په یو نخته کې درې فوجیان وژل شوي. په افغانستان کې لزګونه دولتي کارکونکي د اداري فساد په تور نیول شوي. او په امریکا کې فلورنس نومي سمندري طوفان ساحلي علاقو ته نږدې شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې پرون په یوه نخته کې درې فوجي سرتیري او څلور وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د شروع په ورځ په شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د هغو وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي ول چې په 2001 کال کې یې فوجي قافله په نخه کړې وه چې پکې یو لیفټیننټ مویید وژل شوی و. په بیان کې ویل شوي چې پرون د عملیاتو پر مهال په نخته کې څلور وسلوال او درې سرتیري نذیر احمد چانډیو، فخر او عامر هم وژل شوی دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار وای له چین سره د اقتصادي راهداري پروژو دایره کار پراخولو او د نورو هیوادونو سرمایه کارانو په شاملولو سلا شوی دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال ویل دی با په نومبر میاشت کې چین ته ځي او هلته به له چارواکو سره په دې پروژې خبرې کوي. دوی ویل د راهداري پروژو کې مین لاین 1 یعنی د ریل په نظام هیڅ کار نه دی شوی.
تیر حکومت لا پکار وا چې ایم ایل 1 یعنی د ریلوی نظام په لومړیتوب کې وای. خو د دې پر ځای موټروی او اورنج لاین یعنی میټرو یې جوړ کړی. د ایم ایل 1 یوې څانګې بشپړولو لپاره 9 ارب ډالرو ضرورت دی.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژو کې د اور گاڑی نظام هغه هم شامل ده. دا پروژه د پاکستان موجوده ریلوی نظام له پیښوره تر کراچی پورې ښه کول دي او دا به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. د وفاقي وزیر په خبره په دې پروژه به 9 ارب ډالر لګښت راځي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي پر تنخواه اخستونکو کسانو یې ټکس نه دی لوړ کړی. فواد چودري پرون ماښام د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې د مالیو لګولو یا د بجلی او ګیس بیو زیاتولو په اړه په اخبارونو کې خپاره ټول خبرونه ناسم دي.
بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کوئی اضافہ نہیں ہوا.
دیوائی پا اخبار کراغل بجلی بیل وڑا کڑی، ہیچ اضافہ نہ تشوی. دا سی ویل شل چی دا گیس بیل وڑا شوی، آغا ہم ندی شوی. او اس لکتاس چی ویل پا اخبار کراغل چی حکومت پر تنخواداری طبقی ٹیکس وڑا بی، دا خبر ہیچ زائی نہ تشوی.
فواد چودری ویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخه به وزله او تنخواه اخستونکو کسانو ته ګټه رسول دي. د زیاته کړه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینې په پرونی غونډه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف میرمنې کلثوم نواز لپاره فاتحه هم وشوه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بیا محمد نواز شریف خزی کلثوم نواز مړی لاهور ته رسیدلی او جنازه به یې نن مازیګر 5 بجې کېږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن سهار ویل چې د نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف د میرمن کلثوم مړی سره له لندن لاهور ته ورسید. د مسلم لیگ نون ویاند مریم نواز مریم اورنګزیب وای پرون په لندن کې د میرمن کلثوم نواز جنازه هم وشوه. کلثوم نواز له ډېرې مودې راهیسې د کینسر مریضه وه او د نهې په ورځ په لندن کې وفات شوه. د پاکستان وفاقي حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم صفدر د میرمن کلثوم اخري مراسمو کې د ګډون لپاره تر اتوار ورځې پورې په پیرول خوشي کړي دي. د افغانستان فراه ولایت چارواکي وای په پشترود ولسوالۍ کې و افغان فوجیان د وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون مشال اړیته ویل دغه حمله د افغان ځواکونو پر پوسته شوي چې په نتیجه کې یې 2 فوجیان زخمیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بویولې دي. بلخوا په پشترود ولسوالۍ کې پرون په یو ماین چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان لوی سارنوالی وای د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکونکو نیولې دي. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولي بیګا مشال لري ویل چې د لوی سارنوالی د کارکونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او سارنې د سارنوالی د ریاست لخوا نیول شوی دي. د رسولي په خبره ډېری قضیه د رشوت اخستنې وي. د لوی سارنوالی ویان وای د کنټرول او سارنې د سارنوالی ریاست 100 کاله مخکې د دې لپاره جوړه شوې وه چې په اداري فساد کې ښکیل دولتي کارکونکي وپیژني او وینیسي. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. د امریکا کیرالونا ریاست ساحلي علاقو ته فلورنس نومي سمندري طوفان نږدې شوی چې له وجې سمندري اوبه ساحلي سیمو ته نږدې ښارونو ته ننوتي او لږ تر لږه 80,000 خلکو د کورونو بجلی منقطع شوې ده. اټکل کوونکو پرون وویل چې حالات به نور هم خراب شي ځکه چې طوفان به نن د شمالي او جنوبي کیرالاینا پولې ته نږدې شي. د طوفان له وجې به د سمندر 3.4 میټر اوبه په ساحلي علاقو کې د سیلاب سبب شي او په راتلونکو ورځو کې د بارون له وجې سخت سیلابونه راتللی شي. فلورنس نومي سمندري طوفان له څلورمې کیټګرۍ څخه دویمې ته راټیټ کړل شوی دی، خو چارواکو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې محتاط اوسي. د امریکا شخصي خلایي کمپني سپیس ایکس مشر الماسک وای د سپوږمۍ چکر لپاره یې د لومړي مسافر نوم ثبت کړی دی. سپیس ایکس کمپني په ټوئیټر باندې د سپتمبر په 13 وویل چې بی آر ایف راکټ کې د سپوږمۍ په مدار کې د چکر لپاره یې د لومړي شخصي مسافر نوم ثبت کړی چې خلا ته د عامو خلکو رسائی لړ کې یو مهم پرمختګ دی. خو کمپني د مسافر نوم نه دی ښودلی او نه هم وخت یې ټاکلی دی چې کله به د سپوږمۍ چکر وخی. کمپني پلان لري چې د سپتمبر په 18 نور معلومات شریک کړي. او اخری خبر د کرکټ درکو. د ایشیای هیوادونو د کرکټ لوبډلو ترمنځ ایشیا کپ میچونه سبا په دوبۍ کې شروع کیږي. په دې یو ورځنی کرکټ ټورنامنت کې پاکستان، افغانستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او د هانګ کانګ ټیمونه شامل دي. پاکستان به خپل لومړی لوبه هانګ کانګ سره د نهه په ورځ او افغانستان به خپل لومړی لوبه سریلانکا سره د سپتمبر په 18 یعنی د ګل په ورځ کوي. دا د مشال لړۍ خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په شمالي وزیرستان کې پنخته کې درې سرتیری او څلور وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د خځې کلثوم نواز مړی لاهور ته وروړل شوی دی. د پاکستان حکومت وایي د چین پاکستان په اقتصادي راهداري کې د اورګاډي نظام ته لومړیتوب ورکوي.
اور ممالک کے لوگ بھی اس ML1 پروجیکٹ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں.
په خیبر پختونخوا کې د حقونو یوې ټولنې ویلي په اسمبلی کې د ښځو او ماشومانو د حقونو خوندیتوب بیلونه له شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې پراته.
په دې ښار کې په هر کور کې ماشومان، ښځې، کورونو کې لوښي انځي، ځینه انځي، د هغې دوال که یو کپ کې مات شي وښي یې ټکۍ یې.
او پاکستان یو ځل بیا ویلي دي چې امریکا پوځي مرستې نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد د هغه هیواد د لګښتونو پیسې نه ورکوي.
Our position is consistent that CSF reimbursements cannot be equated with US assistance suspended earlier this year.
تاسو به د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه راکړئ، ورسره به زه در سره هم ځنې څېړنې شریکې کړم او سندرې هم در خبرو. له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامی ویلي دي چې پرون په همزونی کې د سرتیرو او وسلوالو په نښته کې درې سرتیری او څلور وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي پوځیانو په سیمه کې عملیات کول چې وسلوال ورباندې برید وکړ چې له کبله یې نښته وشوه. تر نښتې وروسته پوځ په سیمه کې پراخ عملیات وکړل چې تر ماښام روان ول. په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي. وسلوالو لا د دې تازه نښتې په اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر تفصیل راکوي.
ځایي انتظامی عسکري چارواکو او ځایي خلکو مشال ته پخلی کړی چې 13 ورځ شمالي وزیرستان همزونی خټې کلی کې امنیتي فورسز باندې وسلوال برید او د برید وروسته د فوز په عملیاتو کې دواړه لوري نه و کسان وژلي شوي او دوه ټپي شوي دي. چارواکي وایي همزونی خټې کلی سره وسلوالو په امنیتي ځواکونو باندې برید کړی و چې درې عسکر پکې وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي وو. عسکري او ځایي چارواکو په وینا 13 ورځ سهار فوز خټې کلی، همزونی او خواوشا کې عملیات پیل کړل چې تر ماښامه جاری ول. په دغه عملیاتو کې د دوی په وینا ځایي وسلوالو کمانډر آفتاب چې په پړه کې مشهور وو د درې نورو ملګرو په ګډون ووژل شول. چارواکو د دغه وسلوالو عکسونه رسنیو ته خپور کړي او جسدونه یې بویا بریګیډ ته راوړل. د دوی په وینا پرون شپې یې کمانډر آفتاب اورف پړه کې جسد ځایي مشرانو ته حواله کړ. شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې یو ځل بیا بامی چاودنې، وسله وال او هدفي بریدونه زیات شوي چې پکې ګڼ شمېر ځوانان، مشران او هم امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. د انتظامی او عسکري چارواکو مشالته وویل سیمه کې د بدامنۍ پیښو د مخنیوي لپاره یې هڅې توندې کړې او وزیرستان کې امن پر ځای کول د دوی اولنې ترجیح ده. دوی وویل چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د سیمې امن خراب کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری گڑے
پلس نیمو بجو
تان دہلی
پیونی م بجا
جمہوریت
پ پاوکم دو بجو
د زوانانو غږ
پ دو بجو
رورولی
پ درینی م بجو
پام کوا
پ پاوکم سلورو بجو
حجرا
پ سلورنی م بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خځې کلثوم نواز مړی لاهور ته وروړل شوی دی او نن مازیګر به خاورو ته سپارل کیږي. د مشال رادیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله، کلک تفصیل را ته راکړئ، دا مړی کله ورسېد، کوم ځای روان شوی و او د خاورو ته د سپارلو لپاره کوم ځای ټاکل شوی دی، چیرته به وړي؟
پامیر، څنګه چې کلثوم نواز چې د روانې میاشتې په 11 نیټه باندې په لندن کې په حق رسېدلې وه، د هغې مړې چې کومو نن سهار وختي د لاهور چې کوم علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ دی هغې ته د پی آی اے د پرواز د لارې 15 کم پرواز چې وو هغې د لارې لاهور ته راورسولی شو. دا د بیگم کلثوم نواز مړې چې کوم دی هغه دا مهال شریف میډیکل کمپلیکس کوم چې جاتی عمره کوم چې د نواز شریف او د هغې د ورونو کورونه دي هغې سره نږدې شریف میډیکل کمپلیکس دی، هغه دا وخت هغلته مړی ښودلی شوی دی. نن مازدیګر 15 بجې چې کوم دی دغلته به جنازه کیږي او د 15 بجې جنازې وروسته چې بیا کوم دی په جاتی عمره کې چې کوم دی کې د نواز شریف پلار، نواز شریف شهباز شریف د پلار خښ دی، نو هغه ځي کې به کلثوم نواز چې کوم دی هغه به خښوي. مړی چې دا مهال کوم دی هغه په شریف میډیکل کمپلیکس کې پروت دی او دا مهال د مسلم لیگ نون د کارکنانو نه علاوه د شریف فیملی چې کوم خپل خپلوان دي هغه هم را روان دي، ځکه چې راځي د مړی چې کوم دی د غرمې مونږ وروسته به زنانه او د پاره چې کوم جاتی عمره چې د کوم کور دی هغه ته به وړل کېږي او هغه ته به زنانه چې کوم دی هغه ته به مخ چې کوم دی د نومور ته ښودل کېږي او د هغې وروسته به بیا جنازې وروسته به بیګم کلثوم نواز چې کوم دی هغه به خښوي. پرون شپې چې کله مړی د لندن نه روان کړلی شو نو هغه وخت د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف چې کوم هغه دغه شان د کلثوم نواز لور د هغې د دواړو زامنو چې کوم کورودانې وې هغې او دغه شان نور یو شمېر خپل خپلوان چې کوم قریبا دا 15 کسان جوړېدل چې پرون دوی د لندن نه روان شولو راوستلی شو لاهور ته او دا کسان چې کوم نن سهار دا پرواز چې کوم راورسېدو او د شهباز شریف زوی حمزه شهباز چې کوم هغه په میدان هوایي کې ولاړو او مړی یې ریسیو کړو او دغه شان ته دا راوستلی شو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام ترش پگو.
د پاکستان د پلانونو وفاقي وزیر خسرو بختیار وایي د پاکستان او چین اقتصادي لار په پروژو کې د نورو هیوادونو د پانګونې چارو لپاره 2 کسان ګمارل دي. نوموړی وایي د اورګاډي پر نظام سمولو به تر 9 اربع ډالر پورې خرچ راځي. ټاکل شوی وه چې له دې پروژې سره حکومت له پېښور تر کراچۍ پورې د اورګاډي پټلۍ او نظام معیاري کړي، خو د ولسي تحریک مشر وایي په دې پروژه کې پېښور نه دی شامل. ګولایاس تفصیل راکوي.
د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خسرو بختیار د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي دي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژې دایره کار پراخولو په اړه دواړه هیوادونه سلا شوي دي. خسرو بختیار ویل دی به په نومبر میاشت کې چین ته ځي او هلته به په دې پروژې خبري کوي. نوموړي په خبرو کې د راهداري پروژو کې د ریل نظام یعنی مین لاین 1 په اړه ویل چې په دې هیڅ کار نه دی شوی.
پچھلی حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی پرائرٹی کے اندر نمبر 1 پروجیکٹ ایم ایل 1 ہونا چاہیے تھا.
تیر حکومت لا پکار وا چې ایم ایل 1 یعنی د ریلوی نظام په لومړی توپ کې وای، خو د دې پر ځای موټروی او اورنج لاین یعنی میټرو یې جوړ کړي. د ایم ایل 1 یوې څانګې بشپړولو لپاره 9 اربع ډالرو ضرورت دی. د دې لپاره یو داسې ماډل جوړوو چې له خطره پاک وي. موږ غواړو چې په څانګه کې نور هیوادونه هم برخه واخلي.
د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژو کې یو ایم ایل 1 یعنی مین لائن 1 دی. دا پروژه د پاکستان موجوده ریلوی نظام اپګریډ کول یعنی نور ښه کول دي. په دې کې له کراچۍ تر پېښوره د ریل ګاډي نظام ښه کول دي او دا به په شپږو کلونو کې بشپړ شي. د شمیرو تر مخه په دې به شاوخوا 9 اربع ډالر لګښت راځي. خو د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې په مین لائن 1 یعنی ریل ګاډي کې پېښور نشته او په دې لړکې یې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک هم خبر کړی و.
کراچی پوری دغه د سی پیک په والا سره دا زور دی، دا نوې کېدی نشي. دا چې نوې کوي ټول پلونه به بدلې. دغه اوږد دی، دغه خشوي دی چې د یورپ په نن لګولې او دا بالکل فیزیبل نه دی. ننم که ریاست پاکستان د دوی انجینرینګ فیزیبلټي وکړي نو هغه کې چې کم دی مغربي روټ چې کم دی شانګلا تاکوټ یعنی تاکوټ شانګلا خوځاخیلا درګې پېښور د رسمل خان جوب کوټا
سید عالم مسعود ویل چې د پاکستان ریلوی نظام زوړ دی او معیاري هم نه دی. په اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې پاړه سید عالم مسعود ویل چې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت کولی شي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان ته پروژې ورکړي.
د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی حکومت دی، په خپل عمران خان یادومه دغه او دلته صوبایي حکومت دی چې هغه چې کم شیونه په صوبایي اسمبلی کې په وخت کې متفقه قراردادونو په شکل کې منظور کړي دي، که دوی په هغه باندې عمل وکړي نو هم د پښتنو د بلوچو مسله حل کیږي. خو آیا دوی به وکړي که نه؟ ځکه چې دوی د پنجاب د خفه کولو دغه خطره به واخلي که نه به واخلي.
د اقتصادي راهدارۍ په اړه دا څرګندونې په داسې مهال کیږي چې د سپتمبر په 9 د چین د بارونو چارو وزیر په اسلام آباد کې وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی و. دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې اقتصادي راهدارۍ پروژې به سرته رسوي.
نو ګلایز رپورت مورده په خیبر پښتونخوا کې د خځو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې خويندو کور مشرانې وای لښاخه 15 کلون راهیسې په صوبایي اسمبلی کې پر خځو او ماشومانو د تشدد او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په اړه قانوني مسوده پرتی دي چې تر اوسه منزور شوی نه دي. دوی پرون په پېښور کې د یو غونډې پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې ژر دا مسوده منزور کړي. حکومتي چارواکي وای پر دې موضوع وا په اسمبلی کې کار کوي خو ټولنې ته هم د خځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي. تفصیل شبیر احمد جان را کوي.
د خویند کور تنظیم یوې مشرې لیلا شانواز مشال لیډو ته وویل چې تیره خوشه 15 کال راسې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په کورونو کې د زنانه رو تشدد په ضد بل او د کم عمرې د ودونو بلونه پراته دي، خو له هغې ته لا تر دې دمه قانوني شکل نه دی ورکړی شوی.
یو خود ټولنه اهم کم چې د ویمن پروټیکشن د پاره دی، هغه ډومیسټک وایلنس بل چې تقریبا 13 کال داسې پکار کی، خو هغه تر اوسه پورې اسمبلی فلور باندې رانه او هغه پاس نه شو. پکار دي چې دی باندې زر تر زر کار وشو.
ممن زلې سره تعلق درونکی عائشہ حسن وای چې حکومت او غیر سرکاري تنظیمونه بغیر د عملی کار صرف لوزونه کوي.
په دې خار کې په هر کور کې ماشومان خزي کورونو کې لوخي انځي زی نه انځي دا غي دوال کې یو کپ تی مات شي وخی ټکې مون په خپل کتلې زده تصویم چې د مسلیتو کې دی وړاندې اني نه دا وزیران چې په دې لارو تیری کې د ماشومان چې چی صفاکې دا ماشومان چې خیر غواړي دا ماشومان چې د دې ګلونه خرسي دا اسی داوی دي دا ټول درو
ولی هم په دغه غونډه کې ګډون کوونکي په مرکز او خیبر پښتونخوا کې حکومتي ګوند د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړي رابعه بصر نه پښتنه وکړه نو هغې ژمنه وکړه چې دوی به خپل دې دور حکومت کې دغه او دغه شان نور بلونه هم پاس کړي.
مونږ اوس چې رالو دلته اسمبلی کې مونږ ټول د خبرې به انشاءالله دې باندې به ریس کوو. اور یو خبره ډېر مې زیات زړه خفه کېږي، دې لپاره چې قانون سازي هر څه لمونږ وایو چې وشي نو مونږ ایز ا هیومن بینګ زمونږ سره هغه د فرض مونږ میل والے نه پويږي چې دا وایلنس والے کوي دا لیډیز باندې.
دا چې په اسمبلی کې د زنانو او د ماشومانو د حقونو بلونه ولې نه پاس کیږي او یا که پاس کیږي هم دومره وخت ولې اخلي نو د مدني ټولنې غړي ګلالې وای چې دا بنیادی توګه د اختیاراتو جنگ دی او سړی دا غنی چې غنی خزل حق ورکول د د خپل حق نه لاس وینځل لې چې دا سه قلم نه دا
اصل کې خو کدی تک غور سره وکتی شي نو لکه دا د سړو د خزو د دواړو په حق کې خبره ده خو سړی دا غنی جوړی دا زمونږ انټی خبره ده اول ته اسمبلی کې خو سړی په زیات تعداد کې ناشتي دا غي اویرنس دا غي سنسټایزیشن هغه غي لیول والنی تو رو رو خزه امپاور کې او دې حد تیرا ولې چې تا کورٹ کې ودرول شي او تا نه سیزن کلیم کول شي دا ظاهر د پاور ډاینامکس ته چینج کې کوم پاور فل دی هغه چیرې هم خپل پاور نشټ کول غواړي
پونډه کې برخه خستونکو د مرکزی او صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د زنانو ماشومانو علاوه د کم شمیر ډلو او د نرخزو د حقونو تحفظ لپاره قانون سازی وکړي او په هغه باندې بیا عمل درآمد هم وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي برناحق پاکستان ته مرستې نه دي بندې کړې بلکې د دې کار نتیجې ورته معلومې دي نو ځکه یې کړی. نو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون بیا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د پوځي مرستو بندول نوې خبره نه ده او دا چې اسلام آباد پر خپل دریځ ولاړ دی چې واشنگټن ته په کار دی چې تنه دی پکار چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ائتلافي هیوادونو پیسې بندې کړي. هلته کارپوهان وایي امریکا غواړي د افغانستان په اړه پر پاکستان فشار لا زیات کړي خو ځنې یې په دې اند دي چې واشنگټن او اسلام آباد د یو بل امتحان اخلي. ګلایاز رپورټ لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په واشنگټن کې یوې څېړنیزې ادارې تر سوري لاندې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې په پاکستان فوزي امداد بندولو نتیجو څخه پوره خبر وو او دا کار یې په اسانه نه دی کړی. د جان بولټن په خبر امریکا غواړي چې پاکستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې په مکمله توګه همکاري وکړي ځکه چې دا د امریکا لپاره د غیر معمولي اهمیت خبره ده. د امریکا حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان سره فوزي امداد ځنډولی وو او په اسلام آباد یې تور لګولی وو چې وسلوالو طالبانو ته یې په افغانستان کې بریدونو لپاره په خپل هیواد کې پټنځای نه ورکړي دي خو پاکستان دا تورونه رد کړي وو. تیر اونۍ د امریکا دفاع وزارت په کانګرس غږ کړی وو چې پاکستان لپاره منسوخ کړل شوی امداد د نورو مقاصدو لپاره کارولو اجازه ورکړي خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ ونیزي خبري غونډې ته ویلي دي چې د امریکا له خوا یې په هیواد بندیدونکو کې 300 میلیون ډالر امداد نه بلکې د ترهګرۍ ضد جنگ کې لګول شوی لګښت او پکار ده چې امریکایي ادا کړي.
امریکا د دې خبرې سپیناوی کړی چې دا نوی ګام نه و او نه هم د بهرنیو چارو وزیر سفر سره تړلی و. موږ اوس هم په دې دریځ ولاړ یو چې پاکستان ته د اتحادیې هیوادونو سره د مرستې یا کوالیشن سپورټ فنډ امریکایي مرستو سره مساوي نه
کیږي.
خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه امیر متین وایي د جان بولټن خبره تر یو بیان حد پورې ده، د دې ډیر زیات اهمیت نشته او په موجوده وخت دوڑ ہے بادون دیو بل امتحان اخلی.
امریکہ میں دیکھیں یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، پھر پینٹاگون ہے، پھر
امریکہ کی دا بہرنی چارو، دا دفاع چارو، دا قومی سلامتی او دا سپین مانی یعنی وائٹ ہاؤس خپل زاویے دی. کله لیو خوا سخت بیان راسی نو بل اڑخ نرم بیان جاری کړي. د دې بنیادی وجہ دا ده چې د ټرمپ ادارې په پالیسیو کې تسلسل نسته او په هغه کې بدلون راځي. بل دا چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو اثر اندیشمنه کړې ده او په دې پوه ده چې د دې مسلې پوځي حل نسته. په دې حالات کې هغوی ته د پاکستان ضرورت دی.
اس کا ملٹری سولوشن نہیں ہے تو اس کے لیے ان کو بہرحال پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے.
امیر متین زیادہ کړه چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات کې پرمختګ شوه دی او تر اوسه پورې ډیره زیاته سخته پالیسی نه د خپل کړی. بیا په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلت مسعود وایي چې امریکا له لوري امداد بندولو مقصد په پاکستان فشار زیاتول دي
چې پاکستان اپنی پالیسیز میں تبدیلی لائے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں پاکستان
د دې مخه ادا ده چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړي. خدا به قتل وی چې آیا پر اختیا اهم پاکستان خپل پالیسی کې بدلون راولي او یا د دې نتیجه بدا وی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات نور هم ترنګل شي، د سره بدا فاصله نور هم زیاته شي. دا یو اندیښنه موجوده ده.
گیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو یہ اچھا ہے.
کارپو تلت مسعود زیادہ کړه چې پاکستان تر یو حد پورې د هغو عناصرو پر ضد کاروائی کوي چې امریکا یې غوښتنه کوي. د دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 6 ویلي وو چې پاکستان به د نورو په جنگ کې ځان نخ کېلوي.
نو ګلایز رپورټ مورد د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د افغانستان جګړه بهرنی اړخ لري او دا مهمه ده چې د ترهګرو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار زیات شي. عبدالله عبدالله د هیڅ هیواد نوم وانخیست خو پرون یې هندۍ و رسنیو ته وویل له هیواد بهر باید د ترهګرو ځالې ختم شي. نوموړی په ممبئی کې د افغانستان او هند ترمنځ د درې ورځني سوداګریز نندارتون پرانیستې په موخه هغه هیواد ته ورغلی دی. عبدالله دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د سه شنبې پر ورځ د ننګرهار په مومندره کې په یوه ځانمرګ برید کې ګڼ ولسي وګړي ووژل شول. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد عملیات پراخوي. یوسف زدران تفصیل راکوي.
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ چې ہندوستان ته په یو رسمي سفر تللی له هندي رسنیو سره په هیواد کې د روانې جګړې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عبداللہ رسنیو ته ویلي هیواد یې له دې ګواښ سره مخ دی چې څنګه له تروریزم او د ننګرهار په څیر له حملو سره مبارزه وکړي. د ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو او ګروپونو د افغانستان د دوستو هیوادونو لخوا فشار زیات شي. دوی د حل دوه مهمې لارې دا دي، د خلکو ملاتړ چشته او بل دا چې په دغو ډلو او هغو هیوادونو فشار راوړل شي کوم چې د افغانستان د پولو څخه د باندې د تروریستانو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله وایي چې د ننګرهار په څیر د خونړیو حملو د مخنیوي لپاره د استخباراتو د پیاوړتیا او د افغان ځواکونو ملاتړ هم مهم دی چې افغان حکومت ورته جدي کار کوي. اجرائی رئیس او ورسره افغان پلاوی د هندوستان او افغانستان ترمنځ د دویم سوداګریز نندار توند پرانستې په هدف چې د دریو ورځو لپاره په ممبئی ښار کې جوړ شوی هغه هیواد ته په سفر تللی دی. د سه شنبې په ورځ د ننګرهار د مومندرې په ولسوالۍ کې په یوه لاریون انتحاري حمله کې اویا کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شول چې دې پیښې نړیوال غبرګونونه راوپارول. د تروریستانو په ملاتړو د بهرني فشار موضوعي ویخوا، خو په ملکي خلکو له مرګونو حملو وروسته افغان حکومت د وسلوالو پر وړاندې د تهاجمي حملو د بیا پیل اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید د پنځمې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپلو تهاجمي عملیاتو ته تیزوالی ورکوي، همدارنګه په دې عملیاتو کې ډیروالی راځي او دا د دې لپاره راځي چې د افغانانو لپاره امن چاپیریال رامنځته کړي.
دی وایي دا وخت د افغانستان په نږدې 15 ولایتونو کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي او په دې لړ کې د ځواکونو د تجهیز لپاره هم جدي کار کیږي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د مشال رادیو اپلیکیشن چې موبایل ته کته کړئ نو بیا بغیر لڅ ستونزو تاسو ټول خبرونه هم اوریدئ شي، ویډیوګانې هم لیدلی شي او آرټیکلونه یا سټوریانې چې موږ کړي هلته مو چې اچولي خبرونه او رپورټونه هغه ټول لوستلی شي. په برتانیا کې د پخواني روسي جاسوس او د هغه لور ته د زارجنو کیمیاوي موادو ورکولو په تور تورن دوه کسان وایي. په مارچ کې د هغه هیواد سالسبری ښار په چکر ورغلی ول. پر دوی تور دی چې سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا ته یې د اعصابو فلجولو ماده ورکړې وه، خو دوی پرون د روسیې له آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې دا تور رد کړ. د برتانیې د وزیر اعظم ویان پر دې مرکه سخت انتقاد کړی دی. سالی محمد سالی د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ اوروي.
هغه دوه کسان چې د برېټانیا لخوا په خپرو کړو عکسونو کې څیرې سره ورته ښکارېدي، د وژنې په دې هڅه کې خپل هر ډول دخالت ردوي. برېټانیا د دغو مشکوکو کسانو عکسونه 9 ورځې مخکې یعنی د سپتمبر پر 15 خپاره کړي وه. یو مشکوک سړی الکساندر پیټروف نومیږي. هغه له آر ټي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل زما دوستانو له اوږدې مودې راهیسې پیشنهاد کوه چې دغه په زړه پورې ښار یعنی سالزبوري ته سفر وکړو. کله چې د خبرونې چلوونکي پوښتنه وکړه د سالزبوري ښار جالبوالی په څه کې دی، دویم مشکوک تن چې روسلان بوشروف معرفي سوی په ځواب کې وویل ځکه چې هلته مشهوره جامع کلیسا سته، د سالزبوري کلیسا، یوازې په اروپا کې نه بلکې فکر کوم په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. د خپلې 123 متره منارې او ساعت له کبله چې لا هم فعالیت لري. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې بریتانیا ته د سفر پر مهال شایي د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال کور ته هم نږدې سوی وي، خودی نه پوهیدل چې سکریپال چیرې وسیږي. د برېټانیا د صدر اعظم تریزا می ویان دغه مرکه د عوامو شعور ته سپکاوی بللی او ویلی دی چې له درواغو او څرګندو جالکاریو ډکه مرکه وه. خو د برېټانیا د حکومت دغه څرګندونې په مسکو کې له رسمي عکس العمل سره مخامخې سوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د دغو دوو مشکوکو کسانو د مرکې تر خپرېدو وروسته پرون په خپل اونیز کنفرانس کې وویل: زه یوه پوښتنه لرم، برېټانیا پر کوم بنسټ دا څرګندونې کوي؟ آیا دا یوه سیاسي اعلامیه ده؟ برېټانیا ولې وایي دا مرکه درواغ ده؟ په هغې کې دقیقا کوم ټکي درواغ وه؟ د بیان تر خپرېدو وروسته برېتانوي لوري ادعا درلوده چې دا دوه کسان اصلا موجود نه دي، خو اوس بیا وایي چې د دوی خبرې درواغ دي. د برېتانیا چارواکو دغه مشکوک کسان تورن کړي چې د نووي چوک په نوم د اعصابو فلجوونکې ماده یې د عطرو په جالي بوتل کې برېتانیا ته قاچاق کړې ده. ویل سوي دغه زهرجنه ماده د پخواني شوروي اتحاد په دوران کې تولید کېدله. چارواکو ویلي په مارچ میاشت کې پر 18 کلن سرګی سکریپال او د هغه پر 14 کلنې لور یولیا د حملې پر مهال همدغه زهرجنه ماده کارول سوې وه. دوی څو اونۍ په روغتون کې بستر وه. د برېټانیا حکومت په ویلامیه کې ویلي له آرټي تلویزیون سره سوې مرکه د مسکو ابهامات او درواغ منعکسوي. اعلامیه زیاتوي دغه دوه کسان د روسیې د پوځي استخباراتو افسران دي چې زموږ د هیواد په کوڅو کې یې ویجاړوونکې زهرجنه او غیر قانوني کیمیاوي ماده کارولې ده. د مرکې تر خپرېدو یوه ورځ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وه هیواد یې دغه کسان چې برېټانیا د سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن کړي پیژندلي، خو ده وویل چې دا کسان ملکیان دي.
د سالی محمد سالی له رپورټ سره سم د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې را سره رابطه وکړئ. د رابطې ولار فیسبوک ده. په فیسبوک باندې تازه مهم او لوی خبرونه، بالکل تازه خبرونه چې در سره یا خبر را سره شریکوي. یو هفته یا درې ورځې یا دوه ورځې پخوانی خبرونه چې دی هغه تازه نه وي. ور سره تاسو کولی شئ چې په ټلیفون را سره رابطه وکړئ او په سکایپ را سره رابطه وکړئ. د سکایپ پته او د ټلیفون شمیرې په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 11 33.
او که انټرنیټ لرې نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده: مشال رادیو.
پر فیسبوک باندې ځینو کسانو راته خبرونه را لېږلي دي، لکه صدیق آشنا هلمندي او حمیدالله عمران خیل هلمندي. د ایشیا کپ په باره کې راته لیکلي دي. په خبرونو کې مهم درته وویل، عمران خیل هلمندی صاحب لیکي چې سبا ماسپښین 3 بجې په آسیا کپ لوبه کې د بنگلادیش او سریلنکا لوبډلې سره مخامخېږي. صدیق آشنا وایي چې د سریلنکا د کرکټ ملي لوبډلې کپتان میتھیوز ویلی دی چې د افغانستان پر ضد نه، بلکې د آسترالیا، انګلستان، سویلي افریقا پر خلاف په آسیا کپ کې په سیالیو کې برخه اخلي. هغه ځکه چې افغانستان هغه لوبډله نه ده چې موږ په 2015 زیږیز کال کې 500 اووریز جام کې ورسره لوبېدو او سیالي مو ترې وګټله. اوس افغانستان لوبډله ځوانه لوبډله ده چې ټول ځوانان پکې لوبېږي. میتھیوز د راشد خان او مجیب الرحمن او محمد نبی یادونه وکړه چې پر وړاندې به یې ښه لوبه وکړي. د دین علاوه نور خبرونه هم دي، لکه نوید خان پانیزی لیکلی دي چې په خانوزی کې په سرخاب سیمه کې د کانګو وایرس تصدیق شوی دی. و یو 13 کلن ځواني وهله دی دی وایرس، او دا محل په کوټه کې تر درملنې لاندې دی. وی دا په یوه هفته کې دریمه پیښه ده چې ثبتېږي. وی دوه نورې چې دی هغه په قلعه عبدالله کې رپورټ شوی دی. میوند پکتیاوال لیکلی دی لخوست چې پرون مازیګر د ولسی جرګې ته څوکۍ ته ویاند نوماند عجب نور منګل د دوی کلی ته ورغلی و او له مشرانو ځوانانو سره یې ناسته وکړه. کیمپین دی هغه روان دی سلسله. آرین ترک له کوچلاغ لیکي چې د بلوچستان امر جرګې مشر لاله یوسف خلجی د لسم سپتمبر د ګلستان کې دی چې هلته د دوو لویو قومونو شمسوزی او سیګي قبیلو ترمنځ دیرش کلنه دښمنی د خبرو په ذریعه د جرګې په ذریعه پای ته ورسیږي. عرفان الله عرفان لیکي لټانګه چې له پاکستانه کال نه درځي. عرفان صاحب موږ چې هغه نمبر وکته زبوګ انجینرانو چې وکته تاسو زیاتې نمبرې چې دی هغه غلطې ډایل کوئ په سمه طریقه نه ډایل کوئ. هغه کوم نمبرې اکسټنشنونه چې تاسو په آخره کې ورکوئ هغه 4015 او 4215 4315 4415 دا شمیری دی. تاسو چې دی هغه ډېرې درنه شوی څو ځلې موږ چې کوم خپل ریکارډ وکړو ټول شیان مو وکتل نو ستونزه چې دا ستاسو لورې ده یا خو تاسو له خپل موبایل چې چا در نه موسم اخیستی د هغو سره رابطه وکړئ پوښتنه ته نه وکړئ او یا هم داسې وکړئ چې کله نمبر ډایل کوئ دغه موږ چې د ټلیفون شمیرې همیشه هر ورځ په هر خبرونه کې تقریبا اعلانو د دې لامل هم دا دی چې تاسو دوباره واورئ چې د تیر وطنه پکې یا ساو پکې ونشي. مخلص زدران لیکي چې زموږ په سیمه کې د حاجیانو پر اتلو د خپل کور خوشاله په مناسبت درنې ډزې وشوي او ډزې به کوو نو ډزو خبر دی دا چې تیما سره شریکه زدران صاحب هوایی ډزې خو موږ مسلسل خپرونو کې بار بار ویلي دي چې هوایی ډزې مه کوئ فایرنګونه مه کوئ. هغه له حاجه راغلي دي خلک تاسو اوس لیکئ چې موږ د خوشحالۍ لپاره ډزې کوو که دا مرمۍ د چا په سر باندې راولګېږي دا سړک ګولۍ. شاکر بیټنی صاحب له اف آر لکی مروت لیکلي چې پرون لکی مروت پیزو کې یو کس خپل ورور وژلی دی. پولیس فورن ورسېدل او ملزم ونیو او د لکی مروت د پولیسو مشر آصف گوهر په د محرم په حواله باندې وغونډه کړې ده او ویلې دي چې امنیتي اقدامات به سخت وو. محمد الله منګل له پکتیا نرګسي کلی څخه لیکلي دي چې دلته دوه ورځې کېږي چې سخت توپان دی چې د خلکو شتمنیو ته تاوان رسولی دی. خلیل نیازی له خوست لیکي چې د میاشت کېږي چې د خوست ګمرک تړل شوی دی څوک دولتي چارواکي هم غم نخوري. نیازی صاحب دا خبر نه دی دا ستونزه ده او په دې باندې نجیب الله لوخیل څو ورځې مخکې رپورټ رالیږلی و ښه تفصیلي رپورټ یې ورباندې رالیږلی و. د ایوب استاد په غږ باندې دغه یوه سندره ده چې دا تاسو ته زه نشروم. په باړه کې یو مشر سړی دی مشر کس دی منور خان صاحب هغه موګوري او هغه دا فرمایش کړی و څو ځلې تیر ځلې را سره اول ځل خبرې کړې وې و اته کاله وشو چې موږ زه ستاسو راډیو اورم نو دا هغه ته ډالۍ ده.
راش جانانا شمیر بانا راش جانانا شمیر بانا لیونے کی گم ستائل جرانا لیونے کی گم ستائل جرانا راش جانا داستان ستور گو بلا پماشا وہ گورہ میں خواہ تا میرا
زہرمان آئے شام میرا بانا لیونے کی گم تالی جیران لیونے کی گم تالی جیران راش جانا درمان شمیر بانا لیونے کی گم سال جیران راش جانا
مشال راډیو ته غوږی یاست او تاسو ته معلومه ده چې په سلام پښتونخوا خبرونه کې زه در سره ځینې خبرونه شریکوم. خو یو کس سره د ټلیفون په کرخه دی، کېدی شي له ده سره خبر وي او بیا به زه در سره نور څېړنې وغیره هم شریکې کړم. ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه.
نادیا خبرې کوم د بنونو.
ښه نادیا صاحبې، څه خبر مو راوړی دی؟
دلته ښکلی باران شو، یخ موسم دی.
ښه نو باران خو ارزی کېږي. نادیه صاحبی، هلو، دې ټلیفون قطع شو. خبران چې دغه خبر نه دی ښه، چې ډېر یو کال خو وچکالي او بیا هغې نه وروسته باران وشي نو بیا دغې زه در سره څېړنه شریکوم. ساینس اډوانسز په نوم باندې یوه ژورنال یوه تازه لیکنه خپره کړې ده، یوه څېړنه خپره کړې ده او په دې کې دا ویلي دي چې په انسان باندې شک شوی دی چې کېدی شي انسان د هغه لویو لویو مارغانو چې تقریبا زر کاله مخکې مادوم شوي یا ورک شوي دي یا پوپنا شوي دي د ځمکې له سطحې څخه د هغو د وژنې لپاره یا د هغوی د دې مادومیت لپاره ذمهوار وي. دې ساینسپوهانو په خپله څېړنه کې پخواني فاصلونه لیدلي دي او دا فاصلونه چې دي د هغه پاتې شوني د څارویو نه ځناورو نه هم پاتې کیږي، له انسانانو هم پاتې کیږي، له بوټو هم پاتې کیږي، په دې غټو غټو ګټو کې هم نښې پاتې شي، د ځنو چینجیو حتی پکې پاتې شي. دا ټول دې ټولو ته فاصل ویل کیږي یا ورته پاتې شوني ویل کیږي. پخوا دا نظریه وه، دا فکر و چې په مډغاسکر کې، مډغاسکر یو ټاپو دی په افریقا کې، په مډغاسکر کې ته انسانان چې دي هغه تقریبا له 2500 کال څخه تقریبا تر 4000 کال پخوا دغومره مودې کې انسانان ورغلي دي. خو اوس دغه فاصل ریکارډ چې دوی موندلی دی، دغه چې مطالعه کړي دي او بیا څېړنه ورباندې کړې ده او بیا چاپ کړي دي، په دې کې دا راغلي دي چې کېدی شي 10000 کاله مخکې انسانان دلته موجود وو، یعنی 6000 کاله د انسان وجود یې هلته دغه کړی دی، پراخه کړی دی. نو اوس دوی پکې دا ویلي دي چې دغه مارغان چې دي دا غټ غټ، دوی ته الیفنټ برډز یعنی د فیل غوندې یا د هاتي غوندې مارغان ورته ویل کیږي. د دغه مارغان چې دي د دوی هغه اډوکي وغیره چې وو په هغو باندې داسې نښې وي لکه چا چې غوڅ کړي په چاړه یا په کومه اوسپنیز شي، یا په هغه وخت کې که د کاڼو دغه وې وسلې وي په هغو باندې خوږ شوي دي او وژل شوي دي. ساینسپوهان دا اټکل کوي چې که انسانانو دوی وژل نو هغې لامل دا و چې غوښتل یې چې د دوی غوښه وخوري او د خوړو لپاره استعمال کړي. د دغه مارغانو په باره کې که زه تاسو ته ووایم، نو دا مارغان چې دي تقریبا لږ تر لږه نیم ټن وزن به یې و، درې میټره به یې لوړ و او ډېر غټ غټې اګۍ به اچولې. د دې غټ اګۍ چې دا تقریبا تاسو ته څه وایو د چرګ یا د چرګې د اګۍ د یو نیم سل اګیو برابر یو اګۍ به وده دی مرغانو. او دا مرغان چې دي دا الوتی نشو، لازمي خبره ده چې نیم ټن وزن ولري، الوتی نشو کولی. د شترمرغ غوندې یا د چرګانو غوندې څیرې وي او لوړ دنګ دغه مرغانو چې تقریبا زر کاله مخکې د ځمکې له سطحې ورک شو. تاسو دا تصور وکړئ چې دغه مارغان که اوس هم په دنیا کې وای نو دا به څنګه ښکاره کېدی او ډیر ښایسته به نه وای. خو اوس بالاخره شک یې په انسان باندې وشو چې دا مارغان یې وژلي دي او لس زره کاله مخکې دا فاصل ریکارډ خیچ په مډغاسکر کې او خاص صرف په مډغاسکر کې دوی دا شواهد موندلي دي. په نورو ځایونو کې کوم پیدا کی نو کېدای شي چې دا پته ولګېږي چې انسانانو ښکار کړي وو او حتی علالولې دغه ډول مارغان او نور ځناور. د ظهیر زمان په غږ سندره درته نشروم، بیا در سره بله څېړنه هم شریکوم.
خارا سادستا د پارا زما هیڅ خبر نشوي یارا زما، خارا سادستا د پارا زما دستا د پارا زما هیڅ خبر نشو یارا زما، هر سادستا د پارا زما هیڅ خبر نشو یارا زما، ستا په مینا پیدای مزا راشا راشا میګارا زما، هر سادستا د پارا زما هیڅ خبر نشو یارا زما، ستا په مینا پیدای مزا راشا راشا نگارا زما، هر سادستا د پارا زما تصویر تا تو دخائے یو انتہا او زما تقدیر تا دس پوگ میں غندی خو لے رڑا تشن دے اے دنور غندے یارا زما.
او ظفر الله زلاند لبشین سر خانزی څخه لیکلی دی چې د کوټې په ګډون د بلوچستان په لسو ولسوالیو کې یو سلسله ختمه دفعه نافذه شوې ده. په موټرسایکل باندې به پر غبرګې سپرلۍ بندیز وي. په دغه ولسوالیو نومونه هم د لیکلي دي: کوټه، سیوی، جعفر آباد، بورۍ، خوزدار، نصیر آباد، هرنایی، کچی، بولان او مستونګ. دا د محرم په حواله باندې زنو کسانو بیا د کرکټ په باره کې راته لیکلي دي:
خو دا چون زاړه و مې رستل نو هغه تفسیر ز بیا نل ولما بل کس هم را سره د ستړي مشي.
سلامونه پامیر سر سپتا او دا شنټول اوریدن کی ته سلام کوم.
وعلیکم السلام. نوم مراته خو یو سیمه
مننه قربان شم د ډیر مده بعد غرسنه د وطنې د صرفت مات کی شو يم او هم په پښتونخوا نه
خا خبر مڅرا وړې دي د وطنې صاحب
مننه بس خبر هم دار اورې دي ټول او ریدن کې د مبارکي وایم چې تاسو نمبر نن ورځ شي د مونږ ډیر زیات خوشاله یو
نمبر هغه تاسو غلطی تیر وطنه مکوله صحیح دی خبر چې در سره نه بیا ټلیفون مکوي خدا د خبرونو خبرونه د مننه دوتنه صاحب. د ډبلیو ایچ او یو رپورت د روغتیا نړیوال ادارې یو رپورت ویل دی چې 1.4 ارب انسانان په دنیا کې سم فزیکی فعالیت نه کوي یعنی ورزش نه کوي او د رپورت لیکوالانو او د څېړونکو په خپل دې رپورت کې دا ویلي دي چې له 2001 زیږیز کال راهیسې تر ننه پورې دومره خاص بدلون نه دی راغلی. دوی چې څومره کیمپینونه کړي دي او لیدلي دي نو پکې معلومات یې کړي دي چې هلته انسانان چې دي خلک چې دي هغوی ورزشونه نه کوي او ډیر کم تعداد خلک دوی په دې توانی د دوی کمپینونو نتیجه ورکړې ده په نړۍ کې په هیوادونو کې چې ډیر کم تعداد خلک بلاخره ورزش ته مخه کړې ده. اوس په دې کې مسله دا ده چې په ټوله دنیا کې په ګرده دنیا کې په کومو هیوادونو کې چې شتمن هیوادونه دي لکه برتانیا شوه امریکا شوه جرمنی دغه سه هیوادونه چې دي په دې کې خلک ډیر کم فعال دي او لازمی خبره ده چې په غیر شتمنو یا غریبو هیوادونو کې خو خلک اسنه روزي پسې او مزدوري پسې سری نټول ورځ فزیکی فعالیت کوي خو که تاسو فزیکی فعالیت نه کوي یعنی ورزش نه کوي نو دوی ویل دي چې د دې لامل دادي چې که ورزش ونه شي نو مختلف روغتیایي مسلې لکه د زړه مسله او د ذیابتیس او ځنې سرطانونه پیدا کېدای شي. همداراز دغه رپورت دا هم ویلي دي چې د آسیا د دوو سیمو په نسبت نه علاوه په دنیا کې خځې چې دي زیاتره هغه ورزشونه نه کوي او تعداد ډیر زیات دی. دا د ورزش نه کول د وزن زیاتېدو لامل هم کیږي او د ډبلیو ایچ او روغتیا نړیوال ادارې دغه پوهانو د ډاکترانو دا څېړنه په لینسټ ګلوبل هیلث ژورنال کې خپره کړې ده چې تاسو یې کو غواړئ لوستای شي. بل خبر چې در سره بل څېړنه شریکوم او هغه هم مهمه څېړنه پدې ده چې د برتانیې حکومتي کمیټې د ساينټیفیک اډوایزري کمیټې آن نیوټریشن یعنی د غذایت په اړه باندې مشورتي کمیټې ده ساينسي د یو څېړنه کړې ده او ویلي دي چې آسان لارې څه دي چې پاغې په ذریعه باندې موږ اوسپنه په بدن کې پوره کړو. په دنیا کې تر ټولو لویا غذایی مسله چې د غذایی کموالی له کبله کېږي هغه په بدن کې د وین د اوسپنې کموالی دی او اوسپنې کموالی چې دی هغه په وینه کې چې اوسپنه کمه وي نو ډېرې مسلې پیدا کولی شي نورې ډېرې مسلې پیدا کولی شي. دغه ناروغي ډیره زیاته په ښځو کې عامه ده نو دوی طریقه دا ښودلې ده چې په څه طریقه باندې دا کولای شي چې تاسو په عامو غذاګانو په عامو خوراکونو په ذریعه باندې هم وسپنه ترلاسه کړئ. هغه سبزیانې چې شنې پاڼې لري هغه تاسو وی چې یا خامې خوري یعنی مې پخوي همداسې خامې خوري او یا هغه یوازې بخارول پکار دي یعنی سټیم کول پکار دي هغه سره کول یا پوره نه دي پخول پکار. خو په دې کې چې پالک کم یاد کړی دي پالک باید لږ دغه شي په ډیره لکه لږ او خټول شي دا دوی ملاره خودلې ده او درې مېدا خودلې ده چې هر وخت چې کله تاسو ډوډۍ خوري نو ورسره هغه شیان استعمالولې چې ویتامین سی پکې ویتامین سی پچې کی په لیمو کې په مالټې کې او د لیمو د کورنۍ چې څومره دغه دي تروش شیان دي
په دې کې وټامین سي ډیر نو دا وی هر خوراک سره دا هم استعمالوي. او درېمه څلورمه خبره دا کړی دا چې خلک دې د پتیرو په ځای خمبیره ډوډۍ زیاته استعمالوي. نو دغه یو څېړنه و چې در سره مې شریک کړه. یو بل څېړنه هم دا او هغه په لومړنۍ مرحله کې دا په بریټیش میډیکل جرنل کیس رپورټس جرنل کې خبره شوې ده. او په دې کې دا ویل شوې دي چې په یخو اوبو کې لامبو وهل یا په یخو اوبو کې څملاستل یا په یخو اوبو کې کیناستل هر څه چې دا ټول بدن پکې ورډوب شي پرته له سره دا چې دی دا د ډیپریشن یا د خپګان ناروغي کمی. او د دې طریقه دوی دا خودلې ده چې په دې خوبو کې اول سر کې تقریبا دو منټو پورې چې تاسو په اوبو کې یاست نو په هغه وخت پورې د بدن ټمپریچر چې دی یا د بدن د تودوخې درجه چې ده او د اوبو چون یخي نو انسان خنه احساسي. خو په دوو دقیقو کې د زموږ د وجود د تودوخې درجه د اوبو د تودوخې له درجې سره مساوي کیږي نو په هغه وخت کې بیا انسان بیرته ښه احساسي. نو اول دوه دقیقې سخت دي او ورسره پکې دا کول پکار دي چې په اوبو کې بیا درې منټه پورې مسلسل همداسې پاتې کېدل پکار دي. دوی ویلې دي چې شپږ ځلې باید درې درې دقیقو دپاره لامبو وشي یعنی لامبو زنی وشي په یخو اوبو کې. خو که تاسو غواړئ چې د لامبو دپاره مو لار نه برابره حوض یا داسې پاکې اوبه چرته نه وي نو د هغې لپاره به بهترین لار دا ده چې مسلسل تقریبا د لسو دولسو منټو دپاره تاسو په یخو اوبو کې ناستو سئ یا بلاستو سئ یا هر څه چې یخې اوبه مسلسل په بدن باندې لګیږي. له دې سره دوی وایي چې د سټرس او انگزایټي او د ډپریشن اثرات چې دي هغه په ورو ورو کمیږي. او د دې لامل دوی دا خودله د ساینسي لامل چې په یخو اوبو سره فوراً هغه د شاک یا د صدمې ضد چې کوم هارمونونه دي په بدن کې هغه تولیدل دل شروع شي نو له دې سره روحي یا رواني مشکلات چې دي هغه په ورو ورو کمیږي. نو دا یوه بله څېړنه وه د بریالي سمدی په غږ باندې درته غزل نشرو په بله خبرونه کې بیا درسره یو.
आशकई में पदलो कुलो असर व्या बेतालो में लंबे बले क्रीप सर व्या बेतालो में लंबे बले क्रीप सर व्या
مرگا بھائی بیا لتا قربان کرم مرگا